دوشنبه ده د تلیه میزان دولسمه د اکتوبر میاشتې څلرمه د ازادي راډیو خبرونې په لومړي نیم ساعته خبري مجله پیل سوې. السلام علیکم. په راپورونو کې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د روغتیا سکتور د خرابیدو په حال کې دی. دا هم وری چې طالبان ویلي د عیدګاه جماعت ته تیرمه پرونی چاودنه په داعش ډلې پورې تړلو کسانو کړې. په خوست کې د نجونو او هلکانو لپاره دوه ښوونځي جوړیږي.
دغه مکاتب د انتصار په مالي لګښت مني د قلموال مني په هلکانو مکتب کې او جنکو په مکتب کې دوه بیل بیل تعمیرونه جوړیږي.
د ژوند د رنګونو بله برخه هم خبرو.
ډیر پرمختګ هم کړی په خپل کار کې. واچه قسمه فروټ او ښه فروټ راوړو او د بازار په مناسبه بیه خرڅو.
دا خبري مجله تر اونۍ مو بجو ده. پایله خبرونه کیږي. طالبان ویلي چې د کابل عیدګاه جمعه ته څیرمه تر پرونی چاودنې وروسته دوی د پلټنې عملیات پیل کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د طالبانو د حکومت پر چلند انتقاد وکړ. سعودي عربستان وایي چې د ایران له نوي حکومت سره یې د مستقیمو خبرو لومړی پړاو ترسره کړی دی. د طالبانو یو چارواکي ویلي پرون د کابل د عیدګاه جماعت مخې ته له چاودنې څو ساعته وروسته د داعش ډلې د پټو غړو پر ضد عملیات پیل سول. په دغه جماعت کې پرون مازیګر د چاودنې پر مهال د طالبانو د ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مرستیال ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه روانه وه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان قاري سعید خوستی ویلي په دې چاودنې کې لږ تر لږه 15 ملکیان وژل سوي دي. طالبانو د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی وو. د طالبانو یو غړي محمد جلال پرون په ټویټر کې لیکلي د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه تروریستان په خیرخانه کې په یو کور کې ایسار سوي وو. د دې په وینا د داعش درې تنه تروریستان د خپل انتحاري واسکټ په چاودنې کې وژل سوي دي. د سیمې دوه اوسیدونکو د جرمني خبري اژانس ته ویلي دوی د چاودنې او وروسته د څو ساعتونو لپاره په خیرخانه کې د ډزو ژغونه اوریدلی دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي د طالبانو د حکومت چلندونه لا هم هڅونکي نه دي. جوزف بورل پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې یو خبري کانفرانس ته وویل
یقینا د یو لانجه ده که غواړي د یو هیواد د اقتصاد په ژغورنه کې برخه واخلئ په یو ډول کولی شئ د هغه د دولت پر ملاتړ غور وکړئ. اوس موضوع داسې نه ده. موږ نشو کولی د دې حکومت چلند ته په پام د هغه ملاتړ وکړو. تر اوسه د طالبانو د حکومت چلند هڅونکی نه دی.
بورل چې د خلیج هیوادونو ته په سفر وتلې د خپل بلاک په یو مطلب کې پرون ویلي داسې ښکاري چې د افغانستان وضع په خرابېدو ده. ځکه د ده په خبره طالبانو لشپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې ښوونځیو ته ولاړې سي او حکومت یې هم ټول شموله نه دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر ویلي د طالبانو له غوښتنو هم ښکاري چې هغوی هڅه کوي په رسمیت وپېژندل سي، کنګل سوي شتمني ورخلاص سي او له مشرانو یې بندیزونه لرې کړی سي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مخکنی مشر شهرزاد اکبر ویلي د ملکیانو وژل دوام لري او د قربانیانو لپاره د عدالت د ټینګښت هیڅ ګام نه پورته کیږي. اغلی اکبر له هغو محدودو فعالانو او پخوانیو چارواکو ده چې د کابل تر پرونی چاودنې وروسته یې عکس العمل شوولی دی. اکبر پر خپل ټویټر په بیان کې پر پخوانی حکومت او طالبان انتقاد کړی چې د قربانیانو لپاره د عدالت په ټینګښت کې د پاتې راتلو تر څنګ د پخلاینې د حقایقو د ویلو او د تاوان د پرې کولو په برخه کې ګام نه دی پورته کړی. د قطر هوایي شرکت په یوه الوتکه کې پرون 215 مسافرین دوحې ته وړل سوي. د قطر یو جګپوړي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي لکه چې امریکایي ځواکونو له افغانستانه د وتلو ماموریت بشپړ کړ دا 15مه چارتر سوي الوتکه و چې د یکشنبې په ورځ له کابل خلک وایستل. اکثر کسان چې په دې الوتکې کې د وهیت انتقال سوي افغانان دي. د کابل هوایي ډګر ورو ورو عادي حالت ته راګرځي ځکه د امریکایانو او نورو بهرنیو هیوادونو لخوا د خلکو د انتقال په بهیر کې د ډګر زیاتې برخې زیانمنې سوې وي. له افغانستان قطر ته انتقال سوي کسان به لومړی په یو موقتی کم کې ځای پر ځای کیږي او د اسنادو تر پروسس وروسته به د امریکا متحده ایالاتونو ته ولېږدول سي. قطر له افغانستان د خلکو د ایستلو او په خپل خوره کې کډوالو ته د موقتی کمپونو په خاطر د لویدیځو هیوادونو لخوا ستایل سوی. سعودي عربستان پرون تایید کړ چې تیره میاشتې د ایران له نوي حکومت سره د مستقیمو خبرو لومړی پړاو تر سره کړ. رویټرز د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود په حواله ویلي چې له ایران سره خبرې د سپتمبر میاشتې پر 28مه سوې، خو هغه د دغو خبرو ځای پټاګ نه کړ. دا هغه نیټه ده چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړه. سعودی عربستان ویلي چې له ایران سره خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي، خو هیله لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نه حلیدونکو مسئلو لپاره لاره هواره کړي. څو میاشتې مخکې تر دې چې توندلارې ولسمشر ابراهیم رئیسی په اګست میاشت کې خپله دنده پیل کړي، د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پراخ کې د خبرو درې پړاوونه مخته تللي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له چین غوښتنه وکړه چې تایوان ته نږدې خپل پارونکي پوځي فعالیتونه بند کړي. د شنبې په ورځ د چین جنگي جټ او بم غورځوونکو الوتکو د تایوان د هوایي دفاع ساحې ته نږدې تر ټولو پراخ یرغل ورور. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس پرون په ویلامیا کې وویل واشنگتن تایوان ته نږدې د چین د هغو پارونکو فعالیتونو په اړه اندېښنه لري چې د بې ثباتۍ، غلطي محاسبي او د سیمې د سولې او ثبات د کمزوري سبب کیږي. چین تایوان چې د ډیموکراتیک حکومت لخوا کنټرولېږي د خپل قلمرو یو برخه ګڼي، خو تایوان ځان یو خپلواک دولت بولي. تایوان په دې وروستیو کې خپلې خاورې ته نږدې د چین د هوایي ځواک د فعالیتونو له ډېرېدو شکایت کړی. تیره جمعه، شنبه او یک شنبه د تایوان دفاع وزارت راپور ورکړ چې د چین هوایي ځواک خپلې الوتکې د دوی قلمرو ته داخل کړي چې 9 الوتنې یوازې د شنبې پوره سوې دي. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د متحده ایالاتونو مننه کړې او ویلي دي چې چین په سیمه کې کړکیچ زیاتوي. خبرونه مول ازادي رادیو نه ووریدل، ورزو دراپورونو برخې ته. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان پر روغتیایي وضعیت اندېښنه وښوده. دغه سازمان یو بیا خبرداری ورکړ چې د افغانستان روغتیایي وضع په خرابېدو ده او د ځینو خاصو ناروغیو لکه نس ناستي، شری، کووید 19 او پولیو په برخه کې شاتک سوی دی. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ویلي و چې د افغانستان روغتیایي سیستم له سقوط سره مخامخ دی. اخو یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق ویلي چې په لورو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو لسګونه سیر په دندو ګمارلی دي. او نور تفصیل.
په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه خبرداري ورکړي چې دغه هیواد روغتیا حالت مخ په خرابېدو ده. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه پرون په خپل ټوټر لیکلي روغتیا پالنې ته لاسرسی کم شوی. د ځینو عمده ناروغیو او ستونزو یادونه شوې. د بېلګې په توګه ویل شوي چې د شری یا سرخکان او نسناستي یا اظهال پیښې ډېرې شوي. د کووید 19 په وړاندې مبارزه هم په څه بلل شوې او ورسره د پولیو د پیښو د زیاتېدو د یو ستر ګواښ یادونه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څانګې همداراز زیاته کړې څه ناڅه 50% ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. تر دې شاوخوا 10 ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس په خپله کابل ته تللی و. هغه د کابل د سفر پر مهال او 2 واره وروسته د افغانستان روغتیایي سکتور له سقوط سره مخ وباله. په افغانستان کې تیر 20 کاله د روغتیا په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې شوي. د مور او ماشوم مړینې کمې شوي. د پولیو د له منځه وړلو او نورو برخو کې هم پرمختګونه شوي. دا لاسته راوړنې اوس له جدي ګواښ سره مخ دي او د هیواد روغتیایي سیستم هم د سقوط په درشل کې دی. کله چې د اګست 15مه طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد باندې د ځمکې او هوا له لارې د خوراکي او غیر خوراکي موادو او اړینو درملو انتقال د 2 اونیو لپاره ودرېد. دې چارې د دغه هیواد روغتیایي سیستم ته وارد مخه د کووید 19 څو څپو ځپلیو له خطر سره مخ کړ. تازه په وروستیو لږ تر لږه 2 اونیو کې ځینو نړیوالو سازمانونو او خیریه بنسټونو بیا بیرته له افغانستان سره د مرستو د پیل ژمنې کړې. یوه هم د یونیسف اداره ده. په یو ویډیو کې چې یونیسف خپره کړې ښیي د دې بنسټ سیار ټیمونه د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې ماشومانو ته واکسین لګوي او میندو ته صحي خدمات وړاندې کوي. یونیسف افغانستان څنګه په خپل ټوټر باندې لیکلي، د افغانستان په ډیرو اړمو نو صابلو بورو سیمو کې یونیسف د روغتیایي خدمتونو 6 سیار ټیمونه او د تغذیه د برخې ټیمونه په دنده ګمارلي څو یقیني کړي چې ماشومان او ښځې حیاتي خدمتونو او واکسینو ته لاسرسی ولري.
و مورجل چې د روغتیا نړیوال سازمان دغه راز د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه شوولې ده. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې یو نظر پوښتنه شوي چې پر هیواد د طالبانو له واکمنېدو وروسته خبریالان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. یوه ستونزه دا ده چې خبریالانو ته پر وخت اطلاعات نه ورکول کیږي، امنیتي او اقتصادي ګواښونه په زیاتېدو دي او نورې ستونزې هم زیاتې سوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته رسنۍ له چندان ښه وضعیت سره مخ نه دي. د اندېښنو ته په کتو د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې په دې اړه د خپلې نظر پوښتنې پایلې له خلکو سره شریکې کړې. د دې نظر پوښتنې پر بنسټ اوس مهال یوازې 1.5% رسنۍ په افغانستان کې فعال دي. په دې نظر پوښتنه کې راغلي 30% خبریالان له امنیتي اندېښنو سره ژوند کوي او نږدې 60% نورې چې ښځې هم پکې شامل دي له کاري او اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې د رسنیو مسؤول مسرور لطفي د نظر پوښتنې د پایلو د اعلان پر مهال رسنیو ته وویل
که څه هم مخکینی نظام ستونزې درلودې، خو د اساسي قانون په څیر د حقوقي چتر لاندې موږ اطلاعاتو ته لاسرسی کوو، د همدې حقوقي چتر لاندې رسنیو فعالیت کوو. اوس چې نظام بدل شوی، د اسلامي امارت مو غوښتنه دا ده چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو سره یو پروګرام ولري او له رسنیو ملاتړ وکړي.
ها خو یو شمیر افغان خبریالان په افغانستان کې د بیان ازادي لګواخونه او اندېښنو سره مله بولي. د رویټرز خبری اژانس خبریال اوروج حکیمی وای په افغانستان کې د بیان ازادي د لمنځتلو په حال کې ده. د دې لقوله ک طالبان د نړیوالو رسنیو له خبریالانو سره همکاري کوي، باید له افغان خبریالانو هم ملاتړ وکړي.
ازادي بیان کاملا رنگ خود از دست داده در
د بیان ازادي خپل رنگ بایللی. په افغانستان خبریالان د وړاندې په سیر د اطلاع رسونی او راپور جوړونی په برخه کې خلاص مټ نه لري، خو برعکس نړیوال خبریالان په ډیر اسانۍ سره خبری پوښښ لري. طالبان بهرنیو خبریالانو سره نه، بلکې افغان خبریالانو سره ستونزې لري.
خو طالبانو ویلی چې رسنۍ نه سانسوروي، ورسره همکاري لري او د خبریالانو د کار په وړاندې بخند نه رامنځته کوي. د سلام وطندار رادیو خبریال میلاد عزیز هغه رسنۍ چې د مسؤلینو په وینا یې تېر یک شنبه یو شمېر کسان چې ځانونه یې طالبان معرفي کړي وو د دوی دفتر ته هم ننوتلي او له خبریالانو یې پوښتلي ووایي خبریالان په افغانستان کې د سر خوندیتوب نه لري، چې دا به په راتلونکي کې رسنۍ او د دوی کارکوونکي له جدي ستونزو سره مخ کړي.
د طالبانو پر اتک سره خبریالان د سر خوندیتوب نه لري. خبریالان په دې وروستیو کې وهل ټکول شوي او رسنۍ پوښتل شوي دي. کله چې دوی په ځینو سوژو کار کوي، د طالبانو تایید ته اړتیا لري. دا ستونزې به په راتلونکي کې په یو ناورین واوړي.
د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو سره سم 153 بېلابېلو غږیزو چاپي او تصویري رسنیو خپل فعالیت درولی دی. په دې موده کې یو شمېر خبریالان د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي. د ناپېژاندو وسلوالو لخوا د خبریالانو د وژنې پېښې هم ثبت شوي چې تر ټولو تازه یې په جلال آباد ښار کې د سید معروف سادات په نوم د یو افغان خبریال وژل کېدل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به ملالی بشیر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د امریکا په پوځي اډو کې د میشتو افغانانو د وضعیت په اړه لیکلي دي. یاد افغانان په وروستیو کې له افغانستان څخه متحده ایالاتو ته انتقال شوي دي. نږدې 350,000 افغانان د امریکا په بیلابیلو برخو کې په اتو نظامي اډو کې شپې ورځې تیروي او په زرګونو نور له دې هېواده د باندې په امریکایي اډو کې وتلو ته سترګې په لاره دي. یو پوځي چارواکي نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې پوځي اډې په استوګنځایونو بدلې شوي دي. مقاله په متحده ایالاتو کې په یو پوځي کمپ کې د افغانانو د ورځني ژوند یو برخه انځوروي. په مقاله کې راغلي چې د منی په نسبتا ګرمو ورځو کې ځینې افغانان له امریکایي سرتیرو سره فوټبال کوي، کوچنیان له داوطلبانو سره په هنري کارونو بوخت وي لکه نقاشي، او د ورځپاڼې په وینا د دوی میندې انګلیسي زده کوي. خو په دې مقاله کې راغلي چې نظامي کمپ ته له ورتګ وروسته هیڅ یو یې له هغه ځای د باندې نه دی وتلی، پرته له هغو چې د امریکا تبعدي یا د دې هیواد د دایمي اقامت کارت لري. د سکاټلند چاپ نېشنل خبرونې په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې اوه ورځې کېږي درو افغان شذو په سکاټلند کې د خوړو اعتصاب پیل کړی دی، او دوی د دې هیواد له وګړو غواړي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه خپل ژغ پورته کړي. د مقالې په وینا دغو درو شذو چې میندې هم دي، له اوه ورځو راهیسې د افغان شذو وضعیت ته د نړۍ د پام اړولو په خاطر یوازې اوبه څښلې دي. د نېشنل په مقاله کې راغلي چې دغو شذو له برتانیې، جرمني او سویډن په ګډون له ګڼو هیوادونو د ملاتړ پیغامونه ترلاسه کړي. د مقالې په وینا د غدری شدي د طالبانو د غچ لبیری نه غواړي نمونه واخیستل سي. وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، د مقالې په لیکنه سلګونو افغان پناغښتون کې سکاتلند ته رسیدلی دي. د جیورست په نوم یوې آنلاین خبرونې د امنیسټي انټرنیشنل یا بخښنې نړیوال سازمان هغه راپور ته اشاره کړې چې وایي پولینډ په غیر قانوني توګه افغانان باسي. د دې مقالې په لیکنه د دې سازمان څېړنې څرګنده کړې چې د غیر قانوني استلو ترڅنګ افغانان په پولینډ کې د خوړو، پاک اوبو او نظافت اسانتیاو د کمښت په حال کې وخت تیروي. د امنیسټي انټرنیشنل څېړنه ښیي چې اوس مهال 2 افغان پناغښتون کې په ډیر بد وضعیت کې په پولینډ کې شپې ورځې تیروي. دې سازمان له پولینډ غوښتي چې دا کار ودروي او هغه کسان ومني چې د هیواد ته پناه وروړي.
د طالبان یو چرواکی ویلی پرون د کابل ادګه جمعه مخې ته له 14 څو ساعته وروسته د داشتلې د پټو غړو پر ضد عملیات پیل سول. د طالبان یو غړی محمد اجلال پرون په ټویټر کې لیکلی د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه ترورستان په خیرخانه کې په یو کور کې سرسي وو. دغه په خبره د داعش درې تنه ترورستان د خپل انتحاري واسکټ په 14 کې وژل سی وی دي. د طالبانو د کورونی چارو وزارت ویلي چې ادګه جمعه ته نږدې په پرونی 14 کې لشت لژه 15 ملکیان وژل سی وی دي. طالبانو ویلي ادګه جمعه ته نږدې په پرونی 14 کې د داعش اړوندې کړي لاس لري. 14 مازیګر مهال هغه وخت وسو چې د ادګه جمعه دننه د طالبانو د ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مرستیال ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه اخیستل کېده. مجاهد وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او څو کسان نیول سوي هم دي. صفی الله ستنګزي تفصیل برابر کړي.
طالبانو ویلي خای د کابل پرونی 14 د داعش اړوندو کړو کړي وي. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د کابل ادګه جماعت مخته تر 14 څو ساعته وروسته ازادي رادیو ته وکړه.
انوزم ما
اوس هم زموږ څیړنې روانې دي. خو لمړني معلومات خي چې خای د داعش اړوند کړیو دا بری تر سره کړی وي.
علاقاتي مطلوب په داعشي هم شو جنایت انجام ده.
پرونی 14 د کابل د ادګه جماعت دروازې ته څیرمه داسې وختو شو چې حالت د ذبیح الله مجاهد د مور د مړینې په مناسبت د فاتحي مراسم روانو. مجاهد ازادي رادیو ته ویل هغه د 14 لزای لري او ځان نه دی وروخته. خو د ارقام له شریکولو پرته وویل چې په پیخه کې یو شمېر ملکی کسان مړه او ټپیان شوي.
انفجار او سیده مغل ساحین لري وسو هم تاسفانه زموږ یو شمېر هوادوال پکې شهیدان او ټپیان سول. دا پیخه موږ غندو د جنایت او جنایتکارانو فطرګری ډلې سي افغانستان آرام ته نه پریدي او هڅه کوي چې دلته د پتنې اور بل وساتي بیل کوم دلیل او مشروعیت څخه. دا موږ په کلکه محکومو او مخه به نیسو. موږ تحقیقات جریان لري. اوس هم درې کسان د دوی نیول سوي دي. او
د کابل د اکثرو نورو خنډیو 14 په څیر د پرونی 14 میډیا او ټاپیان ایمرجنسی روغتون ته وړل شوی. مجاهد په دې پیخه کې د داعش د ښکیلتیا په اړه داسې وخت وغږید چې چا تر اوسه د 14 مسولیت نه دی منلی او داعش هم څه نه دی ویلي. مګر په دې وروستیو کې د طالبانو او داعش ترمنځ د زیاتیدونکي تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي. سیمه ییزو سرچینو راپور ورکړی چې طالبانو پرون په ننګرهار کې درې کسان له داعش سره د تړاو په تور اعدام کړي. د وژل شوو له ډلې د دوو مړي په جلال آباد ښار او د درېیم کس مړی په چپرهار کې زړول شوی و. تر دې وړاندې د طالبانو یو ویاند بلال کریمی اسوشیټډ پریس ته ویلي طالب جنګیالیو په پروان کې د داعش پر یو پټنځای برید وکړ چې د دغې ډلې یو غړی ورواژه او څو نورې ونیول. طالبان د اګست 15 کابل ته ننوتل. پرونی حمله کابل ته د طالبانو له رسیدو وروسته دویمه خونړۍ حمله وه. د طالبانو د واکمنۍ په دویمه اونۍ کې د اګست 16 د کابل هوایي ډګر ته څیرمه خونړۍ 14 وشو چې پکې څه باندې 170 کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. دا خونړۍ برید کابل هوایي ډګر ته څیرمه هغه وخت وشو چې لسګونه سره کسان وغوښتل له افغانستان ووځي او ټول د کابل هوایي ډګر شاوخوا ورچولو. د کابل د دې خونړۍ 14 مسولیت چې پکې ګڼو ښځو ماشومانو ته مرګ ژوبله واوښته د داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست. د داعش ډلې د خراسان څنګه په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې جوړه شوه او ډیر ژر د ننګرهار څو سیمو ته پراخه شوه. واکتا د طالبانو له رسیدو د مخه په ننګرهار، کونړ او جوزجان کې هم د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي وو.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د ټولو ولایتونو امنیتي بنسټونو ته امر کړی چې د بې اسناد وسلو او موټرو د پیر او پلور د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. دغه وزارت پرون په ویلامیه کې دا خبره کړې ده. تفصیل په دې راپور کې
د بیا اسناد وسلو موټرو د خرڅلاو په اړه د طالبانو په مشرۍ حکومت د دفاع وزارت اعلامیه دغه اعلامیه چې رسنیو ته استول شوی پکې راغلی تر ثانی امر پورې په ټول افغانستان کې د بی اسناد وسلو نقلي وسایتو پیر او پلور بندي. د دې وزارت لوري په خبره شوی اعلامیه کې دغه شان ټول ولایتونو کې امنیتي ادارو ته امر شوی چې د دې چارې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوی لکه نه چې طالبان وخت ورسېدل د غیر مسول وسلوالو لخوا له یو شمیر دولتي دارو وسلې او موټر وستل شوی او هڅه کېږي چې وپلورل شي. په اعلامیه کې راغلی د محمد اشرفانی په مشرۍ د تیر حکومت له ځینو چارواکو څخه دولتي موټر وسلې او نور مهمات د تسلیمي په نوم اخیستل شوی، خو دغه وسایل او وسلې اړوندو برخو ته نه دي رسیدلي او تسلیمونکي هڅه کوي چې دغه وسایل وپلوري. دا اعلامیه په داسې حال کې خبريږي چې لدی وړاندې خلکو هم رسنیو سره په خبرو ټولنیزو رسنیو کې د اندېښنه ښودلې و چې ټول دولتي وسایل بیت المال ته نسپارل کیږي. د دوی بل اندېښنه دا و چې ځینې پوځي وسایل په یو نوم او بل نوم ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کیږي، ان تر دې چې په دې تړاو ځینې انځورونه هم په ټولنیزو رسنیو کې راووتل او د خلکو تند غبرګونونه یې راوپارول، خو دغه انځورونه د وخت دقیقه څرګندوی نه کوله چې کله اخیستل شوي. لدی وړاندې د ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال هم د خلکو د امنیتي چارو د یو شمیر شونونکو لخوا د پوځي او دولتي وسایلو د پلور موضوع په وار وار مطرح شوی و، خو د وخت چارواکو دا ادعا رد کړې وي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د خوست اړوان د قلموال مینی په سیمه کې د یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری په مالی لګښت د نجونو او هلکانو لپاره د دوو ښوونځیو د ودانیو جوړولو چارې پیل سوې. دغه ودانۍ به په 15 میاشتو کې بشپړېږي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د خوست د کډوالو په خارګوټي قلموال مینه کې لمخ کې نجونو او هلکانو ته دوه وړې ودانۍ جوړې شوې، خو د زده کوونکو د ډیرښت له کبله تر اوسه هم ډیر شمېر نجونې او هلکان په باد او باران او د لمر سوځنده ګرمۍ ته د باندې کېني او زده کړې کوي. همدې اړتیا ته په کتو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې سیمه کې د نجونو او هلکانو لپاره د دوه نورو ودانیو د جوړولو کارونه پیل کړل. اکرو مؤسسه چې د یادو ښوونځیو ودانیزې چارې په قرارداد اخیستي، یو تن استازی مظفر شاه آزادۍ راډیو ته وویل د ښوونځي بل جوړېدو وروسته په لمریزه برېښنا هم سمبال شي.
دغه مکاتب د انیسیار په مالی لګښت منی د قلموال مینی په الکانو مکتب کې او جنکو په مکتب کې دوه بیل بیل تعمیرونه جوړیږي چې په دې کې به میز او چوکۍ مکمل چې دا کم ضرورت د شاګردانو دی، په دې یو لابراتوار دی، پکې یو پکې د کمپیوټر لیب دی، ورسره د اوبو د پاره د سولر سیستم په دقیق مکتب د تعمیر کې شامل دی.
د قلموال مینی د نجونو او هلکانو په ښوونځیو کې د نویو ودانیو د کار پیل ته سیموال هم خوښ دي او وایي چې په خو د دې ښوونځیو زده کوونکي په بیدیا کې لمر ته کېناستل. د یادې سیمې د ځوانانو شورا مشر علي شاه اماده په خپلو خبرو کې د یونیسیار څخه مننه وکړه چې د دوی غوښتنه یې ومنله.
ډېر ضرورت و، زموږ شاګردان او ماشومان به د لمر ته ناست وو، موږ کومه سیوره نه درلوده، کوم داسې لویې ونمو نه درلودې، دغسې بیابان کې به ناست وو. خوشبختانه چې هغه ضرورت رپه شو، د دې نه مننه کوو.
د قلموال مینې یو بل مشر ملک زرین وایي دوی دومره وس نه لاره چې خپل ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې شامل کړي او دلته بیا زده کوونکو لپاره سرپناه نه وه، نو له دې کبله ډېر په تکلیف وو.
دا مکتب چې نو موږ ډېرې ستونزې سره مخامخ وو، ملاب د ښوونځي په باره کې، د شاګردانو په باره کې چې موږ رسېدګي نه شو کړای، چې هغه مو په نورو ښوونځیو کې داخل کړي وای، موږ یې مصارف کړي وای. موږ دومره خوښ یو چې دغه ښوونځی موږ ته جوړ شي، د موږ ماشومان ټوله په آرام شو، موږ ته پیدا ورسېده.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکو د یونیسیار لخوا د دې پروژو د کار له پیله مننه وکړه. وی غوښتل چې نورې ورته پروژې هم عملي کړي. خوست والی محمد نبی عمری ول دوی د بیا رغونې کارونو ته لیواله دي او د پروژو پلي کېدو ته به هر ډول مناسب شرایط برابر کړي.
د چا په اصطلاح باندې مشاهده سره معلومه ده چې افغانان خصوصا د متعلمین، مکتبونه، مدارې دا ټول د دوی همکارۍ ته ضرورت لري او خدای دې وکړي چې خپل همکاري په دې کې ونس پمویس پمولي هم نه ده، اضافه دې هم کوشش وکړي.
په خوست کې د محل په شاوخوا 1500 ښوونځیو کې څه د پاسه 300 ماشومان زده کړې کوي چې یو لکه نجونې دي. د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته د اووم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو ښوونځي تر نامعلوم وخته رخصت شوي دي، خو نجونې په پرله پسې توګه د خپلو ښوونځیو د بیرته پرانستلو غوښتنه لري.
په اروزګان ولایت کې پر 200 کورنیو د نغدو پیسو مرستې وویشل شوې. دغه مرسته په دې ولایت کې پر هغو کورنیو ویشل شوی چې په جګړو کې زیانمنې شوی دي. نور په دې راپور کې
په اورزګان ولایت کې د یو ان ایچ سی آر موسسی تر چتر لاندې د سلګونو اړمنو کورنیو سره د نغدي پیسو د مرستو د ویش لړۍ د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې پیل شوه. په اورزګان ولایت کې د طالبانو د سمې شکایتونو او ملکی تلفاتو مسول مولوی محمد قاسم پورکانی وایي د نغدي پیسو دغه مرستې چې هرې کورنۍ ته یو سل پنځه نوي ډالر ورکول کیږي پر شپږ سوه هغه کورنۍ وویشل کیږي چې د جګړو پر مهال زیان ورته رسېدلی وو. موڑی وای د یاد مرستو لپاره تر سره کړي سروي په شفاف ډول تر سره کړي
یو سلو یو بیا کورونی ته مخکې ورکول شوی ول چې دا تقریبا یو سلو 15 ډالر ورکول کیږي بن 499 کورونی ته اوس امد سوی دا طریقې برابرې نو دا ډیر په شفاف طریقې باندې موږ د دې لپاره ډیر هڅې کړې دي او کوشش مو کړې دي چې باید دا په شفاف طریقې باندې او په ډیر شپ په ځای کې په شفاف طریقې باندې واغ مستحق او اړمن کورونی ته ورسیږي.
په ورته وخت کې هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړي وایي چېرو جګړو زیات زیانونه ورته رسولي دي او د دغه نغدي پیسو په ترلاسه کولو سره به د کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره شي.
ګرد مسلمانان د ټیکا ټیکا دي در بدر دي کډوا ماجر دي ټوله به بیچارهګان باید د ګرد سره داسې مرستې وشي در مسلمان سره باید مرسته وشي بیچارهګان در بدر دي ټیکا ټیکا دي.
سپین فضل احمد د پیسې ته راکړې مش پیسو ته ډیر اړتیا درلوده کور ودان باز مشره نوري داسې مرستې وشي.
دا په داسیال کې د چې دوی ورځې مخکې هم په اورزګان ولایت کې د 2600 کورنۍ سره د خړو د نړیوال سازمان لخوا د خوراکي توکو د مرستې د ویش پروسه پیل شوی و.
ازادي رادیو ته غوښیست دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د طالبانو یو چارواکي ویلي